درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په پیل کې خبرونه لرو. د قلم لار ټولنې او رضاکارانو د دې ټولنې د مؤسس متی اولا ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو بند کړي. د متی اولا ویسا چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډېر غبرګونونه څرګند شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلم لار ټولنې د ښاغلي ویسا د ژر تر ژر خوشي کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت وای مرستیال ویان حافظ یا احمد تکلنن پر خپل ټویټر پانه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویپانې ته مراجعه وکړي او په انلاین ډول باندې خپل غوښتنلیکونه هلته وسپاري.
چین ورسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. چین که هم د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک او کنسولي اړیکې لري، خو تر اوسه د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هاوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد نن دوشنبه آزادي رادیو ته وویل چې پیشه پرون ناوخته د سید آباد ولسوالۍ په دیولګي کلی کې شوې ده. هغه ویلي دا مرمۍ له پخوانیو جګړو پاته وه او په وینا یې درې سره قربانیان د شپږو او شپاړسو کلونو ترمنځ ماشومان او تنکي ځوانان دي. طالب چارواکي خبر ورکوي چې د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې په سلطان محمود ښارګوټي کې د یو شپږ کلن ماشوم مړی موندل شوی دی. د غزنی له امنیه قمندانۍ څخه پرون یک شنبه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ماشوم مړی په یوه خالي نمره کې پروت و. دوی وایي د ماشوم پرتن د وهلو ډبولو ټپونه معلومیږي. تر اوسه پورې د دغه ماشوم خپلوان نه دي موندل شوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. لکه چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. ښاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د ترکیه د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري آژانس خبريال ویلي چې د ترکیه استخباراتي جنټانو او د ترکیه له ملاتړ برخمنو پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال ویدیس کې یو ساحه محاصره کړې وه. او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندیو حمله شنډې کړې دي. تر دې څو ساعته مخکې د بیړنیو خدماتو ادارې په ټول اوکراین کې د هوایی حملو د خطر زنګونه وښخول. د څو چاودنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کیف ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایی دفاع سیستم فعال دی. د ادارې خلکو ته ویلي چې آرام دي وي او تر هغو چې د خطر زنګ وښخول کیږي په خپلو پناه ځایونو کې دي پاتې شي. تسهیل آزادی رادیو زمون شخ ابری ملګری ملتونه وای د دوحې په غونډه کې د افغان جنو او شزو پر حقونو خبرې کیږي. طالبانو له دې غونډې څه هیله لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای
موږ وختونه ځینې دا وسیه واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې پای ته ورسیږي.
د دوحې کانفرنس په درشل کې لسګونو مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو د ملګرو ملتونو سرمشي ته یو لیک استولې ده. د کندهار او روزګان ترمنځ د یو سړک پر جوړولو کار روان دی.
د شاغ دورینه تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتره په امتداد کې دی.
د کونړ د چپی دری اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت لري او چارواکي د جوړولو ژمنه ورکوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپی دری خو بیخي مخکې د جنگونو په کې زیاتو
امکانات پیدا کړو د سرک پوخ کړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. ملګرو ملتو دا څرګندونې پرون په یوه خبره کړې اعلامیه کې کړې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان په اړه غونډه د بندو دروازو تر شا نن او سبا کې شي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د غونډې له ګډون کوونکو غوښتي چې د افغانستان روان واقعیتونه په پام کې ونیسي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه دا غونډه د بندو دروازو تر شا کېږي او لمنځي د رسنیس پوښښ اجازه نشته. خو د ملګرو ملتونو سازمان پرون ناوخته یوه اعلامیه کې د دې غونډې بنسټیز اهداف اعلان کړل. د دې سازمان اعلامیه کې لیکل شوی هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. اعلامیه کې زیاته شوې د دې غونډې موخه له نړیوالې ټولنې سره د دې مسایلو په اړه د طالبانو د ښکېلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوحې په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه. خو د طالبانو حکومت له دې غونډې ځانګړې هیلې لري. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد
موږ غوښتنه ځینې دا وسې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او بل دا چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیک ارسه کې د نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې او د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا که نور هیوادونه وي دا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم نه لري.
حخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې غونډې ته ورغلی کنه ویلي بلل شوی نه دی، خو په خبرې د برټانیې او چین له ځانګړو استازو سره یې لیدل شوی دي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایان د نجونو او ښځو د کار په ګډون یو شمېر مسایل چې تمه ده په دې غونډه کې پرې بحث وشي د افغانستان کورنۍ ستونزې بولي او وایي نړیواله ټولنه باید پکې مداخله ونه کړي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 20مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپون کې تګلارې او کړنې ودروي. حخوا د ملګرو ملتونو سازمان په پرونی اعلامیه کې هم لیکل شوی چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی افغان جونې او ښځې د عامه ورځني ژوند په ډېرو برخو کې له ګډون څخه منع کړي دي. اعلامیه زیاتوي افغان ښځې په داسې یو هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې له کار کولو منع شوي چې نږدې 9 میلیونه خلک یې په بشري مرستو تکیه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په درشل کې په بیلابیلو هیوادونو کې معترضو افغانانو هم اعتراضونه کړي او له دې سازمان یې غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اوسني ناورین ژور بحث وکړي او د افغانانو په مشرۍ د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو لپاره در پرانیزي. تر خوای دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو اوسنی رژیم باید په رسمیت ونه پیژندل شي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل د افغانستان مسأله نور هم پیچلې کوي. ښاغلی شاهین نن ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې په اختلافي مسأله له ملګرو ملتو سره خبرې وکړي. د دوحې غونډه چې د ملګرو ملتو د سرمنشي په کوربتوب جوړ شوې سبا هم دوام کوي. اسدالله لودین را سره په سټوډیو کې دی چې د دې موضوع تفصیل دروابروي.
مننه سروان صاحب. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریش په قربتوب د افغانستان په تړاو غونډه نن او سبا په دوحه کې ترسره کیږي، خو تر اوسه د غونډې د جریان هیڅ معلومات نه دی خبر شوی. غونډه کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان په اوسني وضعیت خبرې کوي، خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او ملګرو ملتونو ته د طالبانو لخوا ټاکل شوی استازي سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې غونډه ته د دوی نه وربلل د مسلې له حل سره مرسته نشي کولای. خدای چې د کاغلی شاهین لاندې خبري وور
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوري چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همدا شان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده. تیر ته په کتو سره باید دوی د داسې فیصلو او کړو وړو نه ډډه وکړي که چیرې غواړي د افغانستان په هکله مسایل حل کړي او حل یې راوباسي.
د ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای وه هغه هیواد کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده. وروسته لدې چې د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي له دندو منع کړې، ملګرو ملتونو دا اقدام په کلکه وغنده او خبرداری ورکړ چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي. همدا مهال د ملګرو ملتونو شاوخوا 3300 کارکونکي په کورونو کې ناست دي چې د ډله کې شاوخوا 400 افغان خزینه کارکونکي هم شامل دي. طالبانو د تیر 2022 کال په دسمبر میاشت کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوي چې ورپسې بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد کابل او کندهار ته ولاړه چې په اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. هغه مهال نوموړې په ظاهره ناهیلې له افغانستانه بیرته ستنه شوه، خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي له ملګرو ملتونو سره تعامل ته چمتو دي.
موږ تیار یو چې په اختلافي مسایلو ملګرو ملتونو سره خبرې وکړو، خپل نظر او موقف سره شریک او ورته واضح کړو. همداشان څومره چې موږ ته مخفل اصول اجازه راکوي د هرې مسلې د معقول حل لپاره کوشش وکړو او حل راوباسو.
د دوه په غونډه کې تر اوسه هم د بحث وړ مسایل نه دي روښانه شوی، خو تر دې وړاندې ویل شوی چې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې پکې کیږي. البته د دوه د غونډې پاړه باندې نظرونه هم سره ویشلې دي، که څه هم په افغانستان کې د نن کسان یا په مجموع کې ډیرای افغانان له نړیوالو غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې ورسره به اقتصادي ستونزې او بشري ناورین هوار شي. خو د پخواني حکومت یو شمیر کارکونکي او سیاسي فعالان چې د محل افغانستانه بهر سیاسي فعالیتونه کوي او حتی د طالبانو په وړاندې د مقاومت پلویان یا ملاتړي هم دي، هغوی بیا له ملګرو ملتونو نه غواړي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، ځکه د دوی په ټکو طالبانو په زوره حکومت نیولی دی، کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري او پر دې سربېره یې د بشري حقونو د نقص په بیلابیلو پیښو کې هم لاس درلودلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن د می لومړی نیټه د کارګر لورځي سره برابر ده. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه یا امکاوي افغان کارګران له ډیرو کمو انساني حقونو هم برخمن نه دي. کاری خوندیتوب ختم شوی او سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وای دا چې د عدالت غوښتلو په خاطر طالبان د لاریون اجازه نه ورکوي، دا ورځ په تبعید کې لمانځي او خپل شخ پورته کوي. د کابل په چوکونو او سړکونو ناس کارګران هم شکایت کوي چې په ورځو ورځو کار نه ورته پیدا کیږي او تش لاس کورونو ته ستنی شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
عبدالولی نومیږي او د کابل په سړکونو کې له سهارا تر ماښامه د کار موندلو هڅه کوي، خو وایي کار نه ورته پیدا کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یوې 8 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او واړ دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. عبدالولی زیاتوي نن دوشنبه د سور یا غوی میاشتې 12مه د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو کې د کارګرو له اعتراض وروسته چې غوښتل یې کاري ساعتونه یې کم شي د کارګر ورځ په نوم شوه. دا ورځ د نورو هیوادونو تر څنګ مخکې په افغانستان کې هم نمانځل کېدله او کارګرو به په کابل کې د لویو ناستو او لاریونونو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کولې. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي سکل په دې خطر چې طالبانو د عدالت غوښتلو او لاریون اجازه نه ده ورکړې، دا ورځ په تبعید کې نمانځي او د عدالت غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کوي. د دې ټولنې مشر معروف قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په داسې حال کې دا ورځ نمانځو چې افغان کارګران له ډېرو کمو انساني حقونو او کاري امتیازونو برخمن دي. کاري خوندیتوب یې ختم شوی، سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي او خپل حقوق یې نه ورکول کیږي.
ښاغلی قادری د طالبانو له حکومت غواړي چې کارګرو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې نړیوالو اصولو او مقرراتو ته درناوی وکړي. په ورته وخت کې د کارګرانو ټولنې ځینې غړي وایي لا څو کلونو راهیسې بیکاره دي او له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل او ننګرهار کې د دې ټولنې دوه مخکینی غړي فضل رحمان او حمید الله وایي
ډېر هڅه مې وکړه خو دنده راته پیدا نه شوه. ځینې ورځې کار راته پیدا کیږي خو په دې کم کار سره مې اقتصادي ستونزې نه حل کیږي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې د دې ټولنې د 60 جریبه ځمکې جایداد چې د جمهوریت په مهال د مخلو ولسمشر 250 شمیرې فرمان په بنسټ مالی وزارت ته تسلیم شوی وو، اوس طالبانو د حکومت له لوري غصب شوی او عواید هم د مالی وزارت ټولوي. دا ټولنه وایي دا جایداد د کارګرو د حق الزحمې په پیسو له افرادو او ښاروالیو څخه اخیستی وو او غوښتنه کوي چې بیرته د ځمکه د کارګرانو ټولنې ته ورکړل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ته ویان احمد ولی حکمل ځواب هم ولرو، خو نوموړي د راپور د خپرېدو تر وخته زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ هم د کارګر ورځې په مناسبت په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بیکاری او د بېوزلۍ کچې لوړېدو ته اندېښمن دي. د رواداری موندنې ښیي چې د مخکینی حکومت کارکوونکي چې اوس هم په ټیټو دولتي بستونو کې کار کوي د منفقۍ لګواښ او سختو او تبعیضي چلندونو سره مخ دي، خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نول شوي او ډېر هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کار موندلو په لټه وطن پرېږدي او د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو ته لاړ شي چې ځینې یې په دې لارو کې مړه وژل شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یوې برتانیایي خپرونې میل آنلاین په یوه مطلب کې لیکلي چې د یوه برتانوي ډاکټر کورنۍ له طالبانو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې لولو چې د کوین کارنویل کورنۍ د هغه د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د کارنویل کورنۍ تمه درلوده چې دغه ډاکټر به طالبان د روژې میاشتې په پای کې خوشي کړي. د هغه کورنۍ اندېښنه لري چې کارنویل د صحي امکاناتو د نشتوالي له کبله شایي په توقیف کې سا ورکړي. د دې کورنۍ په خبره د دې ډاکټر یوازینی جرم دا و چې په افغانستان کې یې له اړو کسانو سره مرسته کوله. 53 کلن کارنویل د برتانیا له یوه بل وګړي سره په 13 جنوري میاشت کې د کابل په یوه هوټل کې د جاسوسي او په غیر قانوني ډول د وسلې ساتلو په تور ونیولسو. میل آنلاین خپرونی لیکلی چې کارنویل د یوې وسلې د ګرځولو جواز درلود. د برتانیا د پوځ دغه پخوانی ډاکټر مخکې په افغانستان کې د ایکاروس په نوم غیر انتقایي موسسه کې کار کړی دی. دغه موسسه د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لپاره د جګړې په سیمو کې خلکو ته د وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کولو په برخه کې فعالیت کوي. د برتانیا سپیکټیټر خبرونی په خپل تازه غړنه کې د افغانستان په باب یو لیکنه ته دغه عنوان ورکړی دی. آیا غرب بیا د افغانانو خرڅولو ته چمتووالی نیسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلی په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې فشارونه زیات کړي، ظاهرا ملګري ملتونه غواړي چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د لیکوال په وینا په افغانستان کې له وړاندې ښځې له ټولو دندو، تعلیم او تحصیل منع سوي او په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان سوی دی. دا اقدامات داسې وخت سوي چې نن دوشنبه او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې پر افغانستان بحثونه کیږي. د سپیکټیټر خبرونی لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد سرګندونو ته هم اشاره کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د غونډې په درشل کې ویلي وو دا اوس د دې وخت دی چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لومړی ګامونه پورته سي. کله چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په مخالفت کې له زیاتو لوریو اوازونه اوچت سول، د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح نه وي. د لیکوال په وینا طالبان غواړي چې اوسنۍ حاکمیت یې په رسمیت وپیژندل سي، د دې لپاره چې له بهرنۍ نړۍ سره بشپړه تعامل ولري. خو د لیکوال په وینا طالبانو تر اوسه داسې اقدامات نه دي کړي چې بهرنیان متيقن سي چې طالبان شاید د ټول شموله حکومت پر لوري ګامونه اخلي. د سپیکټیټر د مقالې لیکوال وایي افغان ډیموکرات فعالان بیره لري چې که نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني دوی به یو وار بیا له پامه وغورځول سي. دغه فعالان غواړي د دوحې په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب نن دوشنبه او سبا دوام کوي برخه ولري، او د افغانستان لپاره د ګڼو هیوادونو استازي پکښې برخه لري.
د افغانستان په جنوب کې د هیواد د شمال او جنوب د یو نشلوونکي سړک د جوړولو چاري روان دي. دا سړک په لومړی پړاو کې کندهار د روزګان له مرکز ترین کوټ او بیا دغه ولایت له ډیراوت ولسوالۍ سره نشلوي، او په دوهم پړاو کې به د دایکونډي ولایت له لارې د هیواد شمالي ولایتونو ته وغسول شي. دغه مهم سړک د طالبانو د قانون وزارت له لوري د یو کان د استخراج په بدل کې جوړی شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د سړک جوړولو د چاري د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه پیل شوی. دغه سړک د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ څخه خاکریز، له هغه وروسته د همدې ولایت د میانشین ولسوالۍ لاري د روزګان د مرکز ترین کوټ او بیا د روزګان له مرکز څخه د دهراوت ولسوالۍ سره وصلېږي. د سړک جوړونې د دغه پروژې مشر انجینر عبید بهاوی د یو سلابیا کیلومتر په اندازه دغه سړک کندهار کې د بیبی گوهر په نوم د سرپو او جستو کان د استخراج په بدل کې جوړیږي.
دغه سړک زمونږ د شاغ دورین تر کرم کاریز پورې چې دی 13 کیلومتر په امتداد کې دی، او فعلاً موږ د دې پر 20 کیلومتر باندې کار شروع کړی چې موږ ډیزاین او دغه لازمی اسناد د وزارت نه ترلاسه کړی دي، او باقی مانده دوه سیکشنو کارونه چې زمونږ دی هغه د پروسس لاندې دي، د اسناد د ډیزاین تر څو د اسناد او ډیزاین موږ ترلاسه ترانه شي په غیمو کار نه شروع کړو. په دغه امتداد کې د سرکم په دوه لاټو تقسیم کړی، ولات چې د شاغه دورین تر 13 کیلومتر پورې دی چې تقریبا په د باندې تر 45 ماشینو زیات کار کوي، او تر 300 کسان زموږ تخنیکی او غیر تخنیکی ټیمونه دلته کار کوي.
انجینر عبید بهاوی دغه پروژه به د درو کلونو پورېدو کې بشپړاو په دوهم پړاو کې به لروزګان څخه دای کونډي او بیا د هیواد له شمال سره وتړل شي.
دا سرک پر اهمیت په دې دی وروره چې دا د افغانداب ولسوالۍ دی خاګریز ولسوالۍ سره وصل کوي، او د خاګریز ولسوالۍ دی نیش ولسوالۍ سره، او نیش دی راوت ترین کوټ یعنی روزګان ولایت سره وصل کوي، چې د خلکو لپاره ډیر دی اهمیت نه ډک سرک دی.
د کندهار او روزګان اوسیدونکو وایي دغه سړک په جوړېدو سره به د کرنیزو پیداوارو د ځای کېدو مخه ونیول شي، او په ورځني ژوند کې به مثبت بدلون رامنځته شي.
د ولس لپاره د خلکو لپاره غټ خدمت دی. په خو دا کډې یو مریض د شاغه سره کړی د تغذیه پورې د دغه بل د کار وته مریض بسو.
که ته هم د کندهار د شاولې کوټ ولسوالۍ لاري وړاندې یو جوړ سوی سړک روزګان سره وصل سوی وو، خو د جګړو له امله ویجاړ او تګراته قربان دي استونزمندي.
لبل خو د کونړ د چپی درې اوسیدونکو بیا د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او په لسګونو زره خلک هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼستون سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون تر سبل شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توړې شي، او نه هم نور مهمو کارونو ته ځانونه رسولې شي. د یاد ولسوالۍ د دیګل وسیدونکو رحمت الله
نورستان وروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنگونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی، او پکې دو بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه، او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي
ډېر زيات ظلم د موږ د چپي درې درې پېښ د خلکو سره د نورستان سره ځکه یو نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپي درې سړک پروت دی د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېچ بوتپور او مانونګي او د چپي درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان او امام ولسوالۍ ده به د پارون ولایت همدا شانزي بدخشان ته همداسي به تر اگرځي خي طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه کوي دا سړک ډېر ضرور دی
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني خو بیا هم د هواری لپاره هڅه نه کوي په کونړ کې چارواکي بیا وایي د سدآباد او پارون سړک چې په چپی درې ولسوالۍ کې تیر شوی د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو د غدری سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان تک سرک لرو بل مرکزی ته یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد یو سرک چي دی نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک بدل پوخ کو نو د نورو امکانات په لاله سر سواده یې سونه کړه پلان خو مو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کو
د یادولو د چې د سدآباد او پارون ترمن سرک باندې ل 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو د نورستان او عامه ولسوالۍ کې هم څو ځینه قرقولو ته برابر شو خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون لوري د 20 کیلومتر سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي
azadiradio.com د دې خبرونه په دوه منیمای کې د 25 دقیقو بحث لرو دا بحث د دوه د کانفرنس په اړه دی په همدې اړه په فیسبوک کې زموږ یو شمېر اوریدونکو پیغامونه پریښېدي چې په راتلونکو خبرونو کې به ولولو خو دې یو اوریدونکو یو لنډ پیغام به ولبرم شیراز منګل لیکلی وای د ملګرو ملتونو دفتر په امریکا کې د غونډه په امریکا او یا اروپا او یو بل هیواد کې باید جوړ شوی وای نو په دوه کې چې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړی شوې ولې دا کانفرنس جوړ شوی دی
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکي په د انجینر سرای منټکو کې ډاکټران بيخي خپل پر سر چې د دې څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه نو دا به چې د ارې اوزیه والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکي یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه زمانم خان پاچا د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید درس نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي دلته ډېر خلک بیکاره دي د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 0040 22 یولس 40 221
د خبرونه په پاتې کابو ډیر شو دقیقو کې به د 15